په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبان حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان او آی سي پلان لري چې په کابل کې خپل استازولۍ پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا نن په یوه غږیز پیغام کې وویل دا پرېکړه د او آی سي مرستیال مشر او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازي طارق علي بخیت کابل ته د سفر په مهال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې اعلان کړه.
شاغلی بخیت یادونه وکړه چې د اسلامي همکاریو د سازمان غړي هیوادونه له افغانستان څخه کلک حمایت کوي او په دې مخه به په کابل کې دفتر خلاصوي ترڅو د افغانانو ضرورتونه له نږدې درک کړي او د ورته رسیدګي وکړای شي.
خاغلی بخیت پرون کابل ته ورسید او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نورو چارواکو سره یې وکتل. خاغلی بخیت په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له مشرانو سره په اسلام آباد کې او آی سی د بهرنیو چارو د وزیرانو د دسمبر میاشتې د غونډې د پریکړه لیک د تطبیق پر څرنګوالي بحث وکړ. د ننګرهار سیمه ای چارواکي په مرکز جلال آباد کې د اتو تنو مشکوکو غلو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي چې دا کسان د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د استخباراتو ریاست په عملیاتو کې نیول شوي دي. په بیان کې د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر له قوله ویل شوي چې نوموړی وایي دې غلو د طالبانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیسته او په ډیر مهارت سره یې له کورونو او د لارو پر سر له خلکو غلاوې کولې. د افغانستان د بوسکشۍ د لیک د دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې. په ملي ټلویزیون کې د بوسکشۍ لیک ډایرکټر یونس مومن ازادي راډیو ته د پایلوب په اړه معلومات ورکړل.
د بوسکشۍ لیک دریم پړاو فاینل د کندوز او کندهار ترمنځ و چې کندهار وشکوي د دوه امتیازو په خستو سره د دریم پړاو لیک اتلولي خپل کړی.
د بوسکشۍ لیگ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ملاتړ پر ملي ټلویزیون خبريږي. سګنۍ لیگ د کپ په 15 نیټه پیل شو او پرونې ورسته ورځ وه. د روسیې پوځ وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف او نورو ښارونو ماریپول، خارکیف او سمیکې مقت اوربن اعلان کړی چې پر اساس ملکي وګړي وکولی شي له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه کړي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د ماریپول له ښاره د ملکي وګړو د وتلو هڅې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامه شوې. د ملکیانو د وتلو لپاره هغه لارې چې د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس د روسیې د دفاع وزارت په قول خبرې کړي ټولې هغې لارې دي چې یوازې تر روسیا او بیلاروس پورې غځېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یو ویان دی روسیې دغه اقدام یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام بللی او ویلي دی چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورونو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیله جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی ډي انفو په نوم یو څارونکی بنسټ وایي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په 9 ښارونو کې 4,842 کسان نیول شوي دي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولي چې افغانستان پر لپسې د دریم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ د تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستي.
کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو په عادي حالت کې جګړې برخه نه ده.
دغه انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 113 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي د سیاسي چارو د وکتونکو نظر اخیستی؟
باوجود چې جنگ درېدلی دی مګر د سیاسي لحاظ او د نظامي اړخ طالبان وسم هغه یو نوی استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري.
د کابل ښاروالۍ لخوا پر هټیوالو د نرخنامو ویش د کابل ښاریانو او هټیوالو عکس العمل نه راپارولی دي.
نرخنامه ډېر جګور کړې. سبا یې زنګ وګاز شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ وبرټ کړي.
سبا د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان خزي وایي چې دوی دغه ورځ داسې وخت را رسېدلې په افغانستان کې چې دوی له ډېرو کړاوونو سره مخامخ دي.
پکور کې روډي لرو نه پکور کې دغه نه د دوا د لرو دغه شین لرو چې راپورت کې کشته مؤمنان می د غاړي د یخ راته مناسبل.
د اوکراین تحولات ته هم کتنه کوو. د خبرونه دوهمه نیمه کې سپورت او ځوانانو لپاره د تاند څنګه پروګرامونه هم هېروي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولي چې افغانستان پر لفظ د دریم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستی دی. استرالیا میشته دغه انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د پوزیټیو د پیس انډکس یا د مثبت سولې انډکس په نوم خپور کړی، افغانستان له هغو هیوادونو بللی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغیز کړی دی. دغه انډکس له مخې افغانستان د نړۍ د 163 هیوادونو په نوم لړ کې 153 ځای نیولی. دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی. نور په دې رپورټ کې
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ افغانستان په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره هم د ترهګرۍ یو له تر ټولو ډیر ځپل شویو هیوادونو بللی. د دې انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د ترهګرۍ نړیوالې ډلبندۍ په نوم خپور شوی، افغانستان له هغو هیوادونو دی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغیز کړی. د مثبت سولې په نوم په دې راپور کې د نړۍ د 163 هیوادونو په نوم لړ کې افغانستان په 153 ځای راغلی. د همدې انسټیټیوټ په اوبل راپور کې چې د ګلوبل ټوریزم انډکس په نوم یو اونۍ مخکې خپور شوی راغلی، په 2021 کال کې د ترهګریزو فعالیتونو له امله د نړۍ 40% مرګ ژوبله یوازې افغانستان کې خلکو ته اوښتې چې له نیمایي زیاته برخه یې ملکیان دي. د دې راپور پر بنسټ په 2021 کال کې په افغانستان کې 1320 ترهګریزې پیښې شوې چې 1426 تنه پکې وژل شوي او 2199 تنه نور پکې ټپیان شوي. که څه هم د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په خپل راپور کې وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته د دې ډلې بریدونه او په پایله کې د تلفاتو شمیر کم شوی، خو بیا هم دا وطن له یو ناڅرګند امنیتي وضعیت سره مخامخ دی او تر څنګ یې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو د پیښېدو احتمال هم لوړ دی. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2021 کال کې څلور ډلې داعش، الشباب، طالبان او نصرت الاسلام والمسلمین نړۍ کې تر ټولو ډېرې مرګ ژوبله کې ښکېلې ډلې بللې، خو طالبان بیا په دې راپور کې شوې محاسبه ناسمه بولي او وایي نه ترهګریزو پیښو کې لاس لري او نه هم ترهګر دي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد
د خپل محاسبه غلط او مغرضانه ده. موږ ردو موږ د خپل هیواد ازادي مبارزه او جهاد کوو. کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو، څنګه مرتوس په عادي حالت کې جګړې برخه نه ده.
د طالبانو د حکومت وایان له داعش سره د جګړې احتمال هم ردوي او زیاتوي. دا ډله په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري او تر خوا یې کومه ځانګړې سیمه هم نه ده نیولې چې ګواښ وګڼل شي. په 2021 کال کې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې وروسته د سختو جګړو او خونړیو بریدونو شاهد و چې لوی هغه یې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش حملې بدل کیږي. دې بریدونو ته په کتو شنون کې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی په دې راپور کې د افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه خبره شوې ارقام د حقیقت په پرتله کم بولي.
په 2021 کال کې هیرم نشي چې ډېر ځانمرګي بریدونه د افغانستان خلکو نه ژوند واخیسته. د دې تر څنګ په جنګونو کې چې هم و ډېر خلک مرګ ژوبله واوښتل خلکو ته.
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې هم په خپل راپور کې طالبان د نړۍ په کچه تر ټولو خونړۍ ډله بللې او ویلي وو په افغانستان کې د 80% وژنو مسؤول طالب وسلوال دي، خو هغه مهال هم طالبانو دا راپور رد کړی. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2008 کال کې جوړ شوی او هر کال په نړۍ کې د ترهګریزو فعالیتونو شمیرې راټولوي. د دې انسټیټیوټ مرکز په استرالیا کې دی.
و امریکا د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډکس کې افغانستان د نړۍ د 133 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي. دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی دی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو لکتون کې حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مترې وپوښتل چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي؟
یو بحث چې ډېر مهم دی هغه د جنگ درېدل دی. تر یو اندازې پورې طالبانو چې دوی ټولو ګروپونو کې مخکښ جنګیالي ګروپ و چې ډېر زیات عملات دوی کول هغه درېدلي دي، چون چې دوی اوس نظام کې حاکم دي او دولت دوی په لاس کې دی. نو دا هغه اړخ څخه یعنی جنگ نشته، د طالبانو جنگ نشته، مګر نور ډلې اوس هم فعالیت کوي اگر چې په کم ډېره کمه پیمانه. نو د دغه اړخ افغانان ځان مسؤونه احساسوي او که د نور اړخونو څخه وګورو زه فکر کوم ځینې شیان ډېر زیات خراب تللي دي، بالخصوص د بیان ازادي ده چې لا هم د طالبانو کنټرول څخه وروسته لا هم محدوده شوې ده. اگر چې په کرپشن یا مثلا په فساد اداري کې خلک فکر کوي چې بهتره شوې دي، مګر داسې نه ده چې طالبان ځین چارواکي په فساد کې ښکېل نه دي. داسې راپورونه شته چې دوی هم یو تعداد افراد د پیسو ټولولو کې ډېر زیات اخته دي او د مدنیاتو څخه قراردادونه اخلي او هغه هم خپل کرپشن کوي او یا هم د خلکو څخه د پیسو مطالبه کوي چې تاسو پیسې راکړئ او که نه یې موږ تاسو ته مشکل. د دې نه علاوه فکر کوم یو بل باس چې دی چې داغه د مساوي حقوق دي او مساوي حقوقونه دي. شکر کوم ډیر افغانان دا فکر کوي چې دی مساوي حقوقونه نه لري. یو تعداد اقلیتونه اصلا دا احساس نه کوي چې دی د نورو قومونو سره په یو اندازه یا په انډول کې دغه سوي. د دې نه علاوه د ریسورسز یا مثلا د منابعو مساویانه تقسیم دی زه فکر کوم دا یو ستونزه ده. حتی ځینې خلک داسې راپورونه وایي چې په ځینو ولایتو کې هغه کم کومک چې راځي هغه هغه اړین خلکو ته نه رسیږي او طالبان ډېر زیات سلیکټیو دی انتخاب کوي چې چاته ورسیږي چاته ونه رسیږي.
اعظمي صاحب همداسې هغه فاکتورونو یا د عواملو یادونه شوې چې د مثبت سولې انډیکس د هغه په اساس باندې ترتیبیږي همداسې د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکو درلودل او یو اغیزمن حکومت کراشو د منفي سولې برخې ته کوم عوامل د منفي سولې عوامل بلل کیږي؟
سوله د یو نیگیټیو منفی او بل پوزیټیو مثبت. نیگیټیو پیس یا منفی سوله هغه د چی کله چې تاسو د دې احساس وکړي چې د جنگ نشتون او یا هم د جنگ او وایلنس چې کوم دی ترهګری دا موجود نه وي دا فارغ کې نیگیټیو یعنی منفی سوله راځي. دواړه سوله کې څلور شان ډیر مهم دي: سیاسي، نظامي، اقتصادي او کلتوري. نو کله چې موږ د منفي سولې باس کوو په دې کې یو هغه دی که چیرې ته مثلا داسې یو نظام جوړې چې هغه ډېر زیات یو نو سنټرلایزډ وي، یو نو استبدادي مسایل پکې کې وي او یا هم په نظامي لحاظ سره ډېر زیات مثلا د مخالفي ګروپونو سره اړیکې لري او خپل اصلي په غیر مستقیم شکل باندې لام زیاته. نو دا هغه فکتورونه دي چې تاثیر کولای شي په منفي سولې کې. زه فکر کوم د منفي سولې په انډیکس کې چې یو شی ډېر مهم دی چې باوجود چې سو جنگ درېدلی دی، جنگ یعنی کم څه وي، طالبان اکلا جنگ درولی، مګر د سیاسي لحاظ او د نظامی اړخ طالبان وسم هغه یو نو استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري چې دا پر منفي سولې باندې منفي تاثیر کولای شي. نو زه فکر کوم طالبان ته پکار ده چې کچیر دی غواړي چې د دې نظام په منفي سوله او په مثبت سوله کې په دا انډیکس کې مخ ته ولاړ شي او لا هم افغانستان په یو بهتره موقف کې اوسي. زه فکر کوم کچیر دغه اړخو څخه طالبان تغیرات مثبت تغیرات راولي د افغانستان موقف په نړیوال انډیکس کې لا هم وړېدلی شي او دا طالبان ته یو نو کریډټ راولي. څنګه چې جنگ درېدلی او ډېر مثبت تاثیر کړی دی نو دا نور مسایل کوم سره په بغل کې کور کې زه فکر کوم دا لا مثبت تاثیر درلودلی.
د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي او چې د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم د انډیکس په اړه خپل نظر را سره شریکو. دغه انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 133 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي دی. دغه انډیکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجه ښه شوی دی. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې لپاره اته مهم فاکتورونه په نښه کړي دي: د فساد ټیټه کچه، د نورو د حقونو منل، آزادو معلوماتو ته لاسرسی، ښه حکومتولي او ګاونډیانو سره د ښو اړیکو لرل یې څو مهم فاکتورونه دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د کابل ښار د واټونو یو شمیر ګرځنده پلورونکو د طالبانو له بد چلند څخه شکایت کوي. دوی دا کوي چې د طالبانو امنیتي چارواکي ورڅخه باج اخلي. نور په دې راپور کې
احمد ادریس نومیږي او وکاله کیږي چې د کابل ښار په دی افغانان سیمه کې موبایلونه پلوري. ادریس آزادۍ رادیو ته ویل څه موده کیږي چې د طالبانو امنیتي ځواکونه دوی زوروي.
موکتوای چې باید لز زر افغانۍ راکړي ترڅو موکتاس تزای درکو او هر میاش سلور زر افغانۍ د هغه ځای چې موکتاس ته درکو کرایې راکړي.
د ادعا کوي چې د واټ د سر یو پلورونکی چې طالبانو ته دغه پیسو د ورکولو توان نه درلود د طالبانو حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا ووهل شو او له همدې امله اړ شو چې نور کار ترانه شي. فیروز یو بل ځوان دی چې د منډوي په سیمه کې د کراچۍ پر سر هغی پلوري. دی چې د کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ ګټونکی دی د طالبانو له چلند شکایت کوي. فیروز وایي چې طالبانو د واټونو د سر پلورونکو ته ویلي چې باید له هغه ځایه چې ورته ورکړل شوي 15,000 افغانۍ ورکړي.
طالبان زیاد آزار میدن میگم ما
طالبان موږ زوروي او موږ ته وایي چې هر میاشت باید 15000 افغانۍ له خپلې غرفې راکړي او 15000 نورې باید کرایه راکړي. که دا کار ونه کړو موږ ته د کار اجازه نه راکوي. مخکینی حکومت کې پولیسو سره خبرې کېدې خو دوی له زوره کار اخلي او ان د کراچیو ټیرونه په چاړو سره سوري کوي.
خو د طالبانو حکومت د کابل ښار د امنی قومندانۍ ویان خالد زدران دغه ادعا ویردوي او وایي چې د دوی ځواکونو له هیچا پیسې نه دي غوښتي.
څوک شکایت لري زموږ دروازې دوی په مخ باندې خلاصې دي. دوی کولی شي سل شمېرې ته زنګ ووهي، هغوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي، یا کولی شي زموږ حوزې ته مراجعه وکړي، همداشان یا زموږ امنیه قومندانۍ ته راشي، موږ سره خبره شریکه کړي. البته که د شروالۍ ولا دوی خپله کومه مالیه پې لري د هغوی څخه موږ په جریان کې نه یو، خو زموږ د امنیتي حوزې منصوبینو داسې کوم څه کار نه دی شروع کړی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. مخکې کلونو کې بیا کابل ښاروالۍ د واټونو د سر پلورونکو لپاره د یو ځانګړي ځای د جوړولو له طرحې ویلي وو، خو دا خبره عملي نه شوه.
او سم هنری والا موضوع ده اوکراین کلکیش تمخه کو په داسې حال کې چې پر اوکراین دی روسي يرغل نن دولسه ورځ ته غزيدلې غراز په پام کې چې نن د دوه لورو ترمنځ د سولې خبرې هم وشي. نور بل احمد تکله وورو
د فبروري په څلور وشتمه پر اوکراین دی روسي له بری دروسته د دوه هیوادونو د پلاو ترمنځ دوه ځلې په بیلاروس کې خبرې شوي. خو د خبرو د دریم پړاو خبر د اوکراین د مرکچی پلاوی مشر دیوید اراخامیا ورمه ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړ. د روسیې دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په سیمه ایز وخت د سهار په 10 بجو به حملې بندې کړي، څو د اوکراین له پلازمینې کیف او له ماریوپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه ملکي وګړي ووزي. اوکراینی چارواکو د روسیې لخوا د اعلان شوي اوربند په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د اوربند په تیرو موافقو کې د ملکي وګړو د وتلو هڅو نتیجه نه وه ورکړې. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بلتون پالو او اوکراینی چارواکو له ماریوپول ښار څخه د لسګونه ملکي وګړو د وتلو په هدف د یو بشري دهلیز په رامنځته کولو کې د ناکامۍ پړه پر یو بل اچولې. روسیه د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د راکټي حملو راپورونه رد کړي او پر اوکراین خپل برید ځانګړي پوځي عملیات بولي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې متحدو ایالاتونو پر ملکی وګړو د روسیې د عمدي حملو کره راپورونه لیدلي دي. ښاغلی بلینکن چې ختیځې اروپا ته د سفر په حال کې دی همداراز ویلي چې امریکا او متحدان یې له روسیې څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره د جدي بحثونو په حال کې دي. کیف پرون پر لویدیزو هیوادونو غږ وکړ چې پر روسیې بندیزونه نور هم زیات کړي او د روسیې د جنگي الوتکو په ګډون د نورو وسلو غوښتنه یې کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي یو ځل بیا پر دې غوښتنه ټینګار کړی چې د ده د هیواد پر فضا د الوتنو د ممنوعیت زون رامنځته شي. ناټو تر اوسه دا احتمال رد کړی دی ځکه ویره لري چې له روسیې سره مستقیم تقابل ښایي د نړیوالې جګړې باعث شي.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ویان د روسیې د پوز د مقت اوربند اعلانولو په غبرګون کې ویلي چې دا یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام دی او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورنو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. ریانوستي خبري اژانس د دفاع وزارت له قوله ویلي چې ټولې هغه لارې چې د دغه اوربند له لارې پرانستل کیږي تر روسیه او بیلاروس پورې غځېدلې دي. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
دا تکواندو افغان لوبغاړي د برونز میډالونو ګټون کې شول. دا تکواندو فدراسیون د نشراتو مسول زبیح الله شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې د 11 آسیایي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون په ایران کې د مارچ په 15 نیټه پیل شوې وي، افغان لوبغاړو هم پکې ګډون کړی وو. ښاغلی شاهزاد زیاتوي چې دا سیالۍ د کلبونو د لوبغاړو ترمنځ وشوې چې افغان لوبغاړو پکې درې د برونزو میډالونه وګټل. نوموړي زیاته کړه محسن رضایی، علی اکبر امیری او مسعود خوشنیت هغه افغان لوبغاړي دي چې د تکواندو په دې سیالیو کې د برونزو میډال نو وګټل. په پکتیا ولایت کې د فول رزم سیالۍ پای ته ورسېدی. د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې دا سیالۍ د زرغون پسرلی په نوم د یوې ورځې لپاره پیل شوې وې چې پرون ناوخته پای ته ورسېدی. په دې سیالیو کې د 2 کلبونو 10 جوړه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې هدف یې په پکتیا کې د فول رزم ورزش وده ښودل شوې ده. د سیالیو په پای کې ګډونکو لوبغاړو ته کپونه، مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د ارجنټاین ملي لوبډلې ته د میسي بیرته راتګ. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پارسن جرمن لوبډلې ارجنټاین استوري لیونل میسي او زلبیا د خپل هیواد ملي لوبډلې ته غوښتل شوی. د ارجنټاین د ملي لوبډلې روزونکي د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام د مقدماتي سیالیو نوم لړۍ اعلان کړ چې د میسي نوم هم پکې وو. ارجنټاین په دې سیالیو کې له وینزویلا او اکوادور سره لوبیږي.
ازادي راډیو اورېده روان خبرونه تر دوهمې نیمه پورې زما له همکار سره اوسه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د همکارانو مننه. په دې لسو دقیقو کې اورې د کابل شاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د اوسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي.
او نرخ نامه ډیر جګور کړي په سبا زنګ او غاز شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ او برټ کړي.
دا هم وری چې غنی شیز وای د شوزو نړیوال ورځ د منځلو لکبل د دې پښوند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
زمالم څو مده چې زدا زګیت ولاړه یم بنم پایو دا دوه نیمه سی اخلاص سوال زما دی ما خاطر کوم دا نه پښ کې پیدا کړی.
خو تر هغه مخکې اوری چې په بهرنوی یو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمیر فعال او بنسټونو استاذ وای تیرو دوه اونیو کې له طالب چارواکو سره کتنې کې له هغوی غوښتنه سوي چې د شوزو د حقونو په خوندیتوب اقتصادي پراختیا او د شی حکومت ولې لپاره خپل حل ځلې وکړي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د پایل له ورځې تر ننه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د شوزو د حقونو په سرغړونه تورن دی. جزئیات په دې راپور کې.
په بهر کې د میشتو افغانانو د درې بنسټونو استادو د یکشن به پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل تیر دوه ونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغوی غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي. اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادو یې طالب چارواکو سره خبري اترې کړي. د ادارې بنسټ مشر سید آغا له طالب چارواکو سره د خپلو لیدونو کتنو په اړه وایي
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبري وکړې. دوهم موضوع و د موږ د خویندو او مور او ټول د خزینو حقونو په اړه کې. دریمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ
د ښاغلي سید آغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړی چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي دوی د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیه فائق بیا د طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي
هغه حقونه چې اسلام خوځو ته ورکړي اسلامي امارت یې هم باید خوځو ته ورکړي.
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړې چې د اسلام په چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. خو له دې ټولو سره سره یې خوځو ته د حجاب کولو د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوای له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړې. هغه بیا د خوځو د حقونو فعاله حسنا سعادت ازادي رادیو ته وایي هغه جون یو خوځ چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي د ویر او پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله له خپلو او د نورو خوځو له حقونو دفاع نشي کولای.
زله هیڅ وی ټولنې چې د افغان خزو د ملاتړ لپاره جوړې شوی ننګنه کوم. هغه ټولنې او خزو چې د اسلامي امارات تر چتر لاندې دي هیڅ وخت د هغو خزو چې زده کړې کړي او زحمت وستلای له حقونو یې دفاع نسی کولای.
طالبان د خپل دویم ځلي واکمنۍ لپاره سره سم تر ننه ترنیو کولاندې چې د بشر په ځانګړي ډول د خوځو حقونه یې نقص کړي. لکه راوز د کړو د نجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال نجونې او خزي د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي. خو راپورونه وایي طالبانو د دوی په نیولو او زندانی کولو سره د غوڼه غلي کړل.
د کابل شاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د اوسیدونکو او هټیوالو له غبرګون سره مخامخ سوی دی. خلک وایي د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پاڼو ویش ښه اقدام بولي خو عملي چاره یې نه بولي. خو د کابل شاروالۍ وایي چې دغه نرخ پاڼې به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل خاروالۍ لخوا د خوراکي او سونتوکو هټیوالو ته د نرخ پاڼو یا نرخنامو له ویش څخه کابو څلور ورځې تیرې سوي دي. موږ غوښتل د دې نرخنامو د اغیز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو. منډوي په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوي باغ قاضي ته راغلی یم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل خاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو له ویشلو وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجي نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخنامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجي نعمت الله د وریجو سوداګر.
میاست میاست یو رته تغییر سی کم در کم میاست شول زکی اساغ کته پورته کی نور خونه کته پورته کی ټول خارج راځي خارج کوم کلر ریجیکټ سی کلر ریټ سی پی والات نه پات کی
بل دکاندار ما غاز فروشه ما او نرخنامه ډیر جګور کړي سبای زنګ وو غاز شرکت یو ریټ کړي ما زګر زنګ وو برج کړي انت شرکت چې وو غاز شرکت کلا کونی نه ذکر نه شاغه ته نرخنامه باندې کی مونږ ته بے فائدہ نرخنامه بده ورکې
خو بده نرخ پانو کې یوازې د خوراکي توکو بای نه دی مشخص سوی بلکې د تیلو غازو په شمول د سونتو کوبای هم په ډاګه سوی دي د کابل خار باغ قاضي سیمې منډوي کې غاز پلورون کوي منصور وایي
دغه نرخنامه چې ډیر کمر شکان او غریب لپاره اصلا نشته قابل د تطبیق نه ده دا ډیر جګ ده باید لګرزان شي
خو یو شمیر دکانداران وایي تر اوسه ورته د کابل خاروالۍ نرخ پانی نه دی رسیدلی یو شمیر هغه کسان چې د خوراکي توکو د پیرولو لپاره د کابل ښار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانې اغیز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل سوي دي په سختۍ سره یو څو کسه حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرولو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه
پدې نرخنامه کې چې د خاروالۍ له لوري ویشل شوی خلکو ته هیڅ ګټه نشته خلکو اقتصادي حالت بد دی کاروبار نشته خو د توکو بیې لوړې دي
بل اخره لیو شمیر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته و موندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړای د کابل خاروالۍ د نشراتو لمشه نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکه مو شریک کړي هغه په جواب کې وویل
او موږ نرخنامه جوړه کړه خلکو ته وړاندې کړه دا نرخنامه چې دا څه ده چې کله چې د ډالر په یوه متفاوت شي بل شک په دې تغیرات راځي خو په لاندې نرخنامه مریولې ځادي
خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه یې ونه ویل خدای وو ویل چې دا نرخنامې د بازار د کنټرول او له احتکار د مخنیوي په هدف شل سوي او یو کمیسون هم ګمارل سوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي د کابل خاروالۍ په نرخنامه کې د وړو غړیو وریجو غازو تیلو او ځینو نورو لمړنیو توکو بیې مشخصې سوي دي خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بیې په اړه د یک شنبه په ورځ د هوت میاستې په 15 منځ د کابل په بازارونو کې ومندل دا و چې دکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل خاروالۍ لوري د ټاکل سوي نرخ پانه په پرتله په ارزانه بیا پلورل د کابل خاروالۍ په نرخنامه کې دیوی بورې وړو بیا 2015 اتیا خودل سوي خو په بازار کې په 2000 افغانۍ پلورل کیږي همدارنګه په دې نرخنامه کې د یوې بورې زړه سیلوریزو بیا 2050 خودل سوي خو په بازار کې تر 2500 وي د یو شپږ لیتره چیم غړې او بیا په دې نرخنامه کې 2650 خو په بازار کې تر 2650 پلورل کیدل
د کابل شاروالي له خوا د نرخ پانو یا نرخ نامو د ویش په اړه مو د کابل د وسیدونکو او دکاندارانو نظرونه په یو راپور کې ووریدل خلک وایي چې د طالبانو د حکومت له خوا د نرخ پانو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې برعکس یې د توکو بیې ډېری لوړې کړې دي د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منزل کیږي ساش کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول سوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوي طالبان ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي خو د وروستیو شلو کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ اتمه د دوی لپاره څه معنی لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغیزمن کړی دی
زما نوم نازیه چې حکومت په وخت کې کارونه وه کاروبار وه اوس کارم نسته ډېر مسکنه سوي اوس شیانم ګران سوي دي او اوس نیم نه پرسېږي اوس شیان ډېر ګران سوي دي که موږ ته باید مکتبونه رایل سوي وای او موږ باید مکتبو تللی وای یا ښوونځي ته تللی وای یا د کار زمینه برابر سوي وای چې موږ ما په زړه غټ ارمان دغه دی چې ما باید مکتب ویلی وای او ښوونځي ته تللی وای درس مې زده کړی وای او بیا نور کار مې درسره کړی وای اوس دا غوښتنه لرو چې موږ ته ښوونځي مکتبونه رایل کړي موږ مکتبونه وای او نور شیان ارزانه کړي موږ
پاسپور سی شان
د جراوت راغلیم نیمه زینب واده جراوت راغلیم چې نن می اتمه د کمینه ده تام په تبخینه ده دلې قسم په خدای کمی ک یا غړ غته غړې په کور کې لرم کوته کرا سره دی ک ک معلومات کوي ک کوند نام یې تیم نو زمالم ته مده چې زدا زګی ته ولاړ یم نیم پای دا دوه نیمه سی اخلاص سو لز ما دی ما خطاس کما دانه پښ کې پیدا کړی دا دوه نیمه تاو بالاس یز ما دی ما خطاس کما دانه پښ کې پیدا کړی هغه دی کور کور تر ته قربان دی خلی تر ته قربان دی چې ډیر تغیرات راغلي تغیرات راغلي دی چې دوه نیمه ولا ک لرو ولا ک یا دوه نیمه پیدا کیږي یو د بیا خاصه ګرانی د بل خاصه نيستي دا د بل خاصه دوه نیمه شی ولا ک چې خلیته واچوم
د مارچ د اتمی نیټې په مناسبت مو د زینو شوزو